امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 6 نیټه ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پام کې لري د نوې کال په لومړۍ ورځ کې د خپل وسوالو مخالفانو د زپلو لپاره د خالد په نوم عملیات شروع کړي. وروسته له هغه چې روسیې له افغان دولت نه وغوښتل چې دوی ته د په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ترسره شوو پروژو د بیا رغونې زمینه برابره کړي، افغان حکومت وایي دوی د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټونه بعد خبرونو نه وروسته واوري. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه دراوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په ملي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس مشاور ښاغلی حنیف اتمر وایي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ګډ سرحد په باب د اسلام آباد د بې باوره اعمالو د دوام په حال کې به کابل داسې ستراتیژي غوره کړي چې نتیجه به د پاکستان په ګټه نه وي. پرون د دمشق د ښار په اطرافو کې د حکومتي قواوو او د یاغیانو ترمنځ سختې جګړې روانې وې، او د عراق جنگي الوتکو په هغه جماعت بمباری کړی دی چې د داعش د ډلې مشر پکې خپل خلافت اعلان کړی و. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي د ګډ سرحد په باب د اسلام آباد د بې باوره اعمالو د دوام په صورت کې به کابل داسې ستراتیژي غوره کړي چې نتیجه به د پاکستان په ګټه نه وي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره وروستۍ غونډې ته هم اشاره وکړه، او دغه خبره د ازادۍ د رادیو سره د مرکې په وخت کې کړې ده. ښاغلي اتمر ویلي دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې په باب به د 200 ملکونو د استازو یو مهم کانفرنس په روسیه کې هم جوړ شي. پرون د هلمند په ولایت کې په یوه نظامی اډې کې د یو افغان عسکر په ډزو 3 تن امریکایي عسکر زخمی شوی دي. د امریکایي عسکرو یو نتاغ بل ولسن ویلی دي چې دغه افغان عسکر د ائتلافي قواو د عسکرو په ډزو کې وژل شوی دی. پرون د سوریې د حکومتي قواو او د هغه ملک د یاغان ترمنځ د دمشق په اطرافو کې سخت جنگونه شوی دي. په سوریې کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډل چې مرکز په برتانی کې دی ویلی دي چې یاغیانو پرون د ځانمرګو د بمونو د 2014 نوروسو د حملې پیل کړي. راپورونه وایي چې یاغیانو د دمشق د ښار د جبار په سیمه کې په ځینو ودانیو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډلې ویلې دي چې د یاغیانو د لک پرمختګ نوروسو حکومتي جنگي الوتکو د یاغیانو په مورچو تقریبا 10 ځلې سختې بمباری کړې دي. د دمشق د ښار ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې د هوان ځینې ګولۍ او راکټونه د ښار په مرکز کې هم لګیدلې دي. د سوریې د دولتي مطبوعاتو راپورونه وایي چې د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادارو قواوو د جبار په سیمه کې په حکومتي او د خلکو د اوسیدلو په ودانیو د دغه ټوریسټو حملو مخه په کامیابۍ بنده کړې ده. پرون د عراق جنگیال وتکو د موصل په خار کې په هغه جماعت باندې بمباری کړی دي چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابو بکر بغدادي پکې په کال 2016 کال کې د خلافت اعلان کړی و. په ویډیو کې خودل کیږي چې دغه جماعت خواوشه سیمونه تور لګیا پاس اسمان ته پورته شوه، او ملکیان په تیخته خوندي ځینو ته ځان نه رسېږي. نو بلې خوا په داسې وخت کې چې عراقي قواو د موصل د ښار د شمال لویدیز په لوري پرمختګ کوي، د داعش د افراطي ډلې سلور ملیشا د عمر قدیر کور ته ورغلل او هلته یې خپل سنګرونه ونیول. دغه 18 کلن ځوان د خپل مور او پلار سره یو بل ځای ته په خپل همسایګۍ کې د خپل ترور کره ورغې. څه وخت وروسته د هغوی په کور کې د داعش په ملیشو بمباری شروع شوې، چې په دغو بمباریو کې نه یوازې دا چې د داعش دغه سلور تنه ملیشا وژل شوي، بلکې د دغه تنکی ځوان د کورنۍ اتل لسنه نږدې خپلوان هم په دغه حملو کې وژل شوی دي. تر اوسه پورې په مجموع کې د موصل د ښار د قبضه کول لپاره په عملیاتو کې 1400 وطن ملکیان مړه او یا زخمیان شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې چین او امریکا دواړه د شمالي امریکا د غونډو د ازمنو په باب داسې فکر کوي چې باید هغې ته زیاته جدي توجه وشي. سمیت د امریکا د باندنیو چارو وزیر خاغلی ټیلرسن په خپل سفر کې د جنوبی کوریا د جاپان او د چین د مقاماتو سره په خبرو کې د شمالي کوریا د تهدیدونو په باب زیات بحث کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ حکومت د چین او د سیمې د نورو ملکونو نه غواړي چې د شمالي کوریا د توغندیو د جنجال د حل دپاره یوه لاره غوره کړي. نه هم د چین مقاماتو او نه هم د امریکا د باندنیو چارو وزیر دا نه دی ویلي چې څه اقدامات په نظر کې دي چې د شمالي کوریا د دغه توغندیو د تهدیدونو په مقابل کې وکړي. او پرون د لبنان په پایتخت بیروت کې یوې ډلې مظاهره چیان د خپل ملک د صدر اعظم سعد حراري موټر د اوبو په بوتلونو ویشتلی دی. دغو خلکو د خپل ملک د مالیاتو د نوي قانون په ضد احتجاجي مظاهرې جوړې کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته د وخت تازه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پام کې لري چې د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د خپل وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړي. دا وزارت وایي چې د روان هجری شمسي کال په ترڅ کې چې پای ته رسیدلو ته یو ورځ پاتې په ټول افغانستان کې د خپل وسلوالو مخالفینو په وړاندې لوی او کوچنی عملیات تر سره کړي. په موکړې په دې حق د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ تا.
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د نوي کال په پیل کې د خپل وسلواله مخالفانو پر وړاندې د خالد په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دا عملیات څو برخې لري چې د نوي کال په اوږدو کې به د وسلواله مخالفانو ځپلو لپاره په افغانستان کې ترسره شي.
او په نوي کال کې موږ یو پلان باندې کار کړی دی چې د ژمي درې میاشتې په دې پلان باندې کار وشو. په دې کې د کورنیو چارو وزارت، د امنیت عمومي ریاست، سیمه ایز ارګانونه او د حمایت قاطع قوتونه په دې کې شامل دي. یو ښه پلان آماده شوی دی، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې اعلانیږي. بیا د هغې پلان په لابلا کې به موږ په د مسلحو قواوو کې، په دفاعي امنیتي ځواکونو کې هغه برخې چې په دې پلان کې دي په هغې باندې پیل وشي. په هغې کې یوه برخه عملیات دي او درې برخې نور هم لري چې ښوونه روزنه ده، اکمالات دي او هغه وسایل چې تخریب شوي دي یا ترمیم طلبه دي په هغو باندې کار دی، تسلی او تجهیز د اردو دی.
جنرال دولت وزیر ویل چې نوي عملیات به د افغان پوځ د لوړ پوړو چارواکو لخوا ژر اعلان. طالبانو هم سکل خپل عملیاتو ته د عمری عملیاتو نوم ورکړی. په 1990 کال کې طالبانو خپل عملیات د البدر په نوم ترسره کول. که څه هم طالبانو له پخوا د خپل عملیاتو لپاره اسلامي نومونه غوره کول، خو دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم د خپل عملیاتو لپاره یو اسلامي نوم غوره کړی دی. تر اوسه طالبانو د نوي کال لپاره د خپل عملیاتو پلان نه دی اعلان کړی. دفاع وزارت وایي چې د روان کال په اوږدو کې د خپل وسلوالو مخالفانو پر خلاف 15309 عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د 2015 داعش وسلوالو په ګډون 12500 څخه زیات وسلوال وژل شوي دي. افغان پوځي کارپوهان د پوځي عملیاتو د پاره د نوم ورکول یو اړتیا ګڼي چې د ځنګړي نوم یا شپر لارې ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو بل سره اړیکې پیدا کړي. د افغان پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې عملیاتو ته ځنګړي نوم ورکول یو عملیات د بل عملیات څخه د جلا کولو په مخه هم ترسره کیږي.
دا اصلا یو شفر ده او یو مورال ورکول د سرباز ته، د افسر ته چې دغه نوم د هغو دپاره د قدر وړي، د هغو دپاره د شناخت په خاطر یې هم د قدر وړي او په هغه نامو باندې افتخار هم کوي.
په افغانستان کې طالبان تر څنګ یو شمېر نور وسلوال ډلې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي. په دغو ډلو کې طالبان وروسته تر ټولو لویه یې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله ده چې له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جبهوي جګړه پیل کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو شتون نه یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزې راولاړې کړي، بلکې د افغانستان ګاونډیو ته هم امنیتي اندېښنې راولاړې کړي دي. په دې نږدې ورځو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په یو ویډیو کې د چین په دننه کې د تروریستي بریدونو ترسره کولو ګواښ په یو تازه ویډیوي پیغام کې خپور شوی. د اسلامي دولت د ډلې د یوغور جنګیالي لیدل کېږي چې د دې ډلې لپاره په عراق کې جګړه کوي او ګواښ کوي چې چین ته به ستنش او هلته به د وینو سیندونه وبهي. د افغانستان دفاع وزارت چین ته د داعش وسلوالو د دغو ګواښونو په اړه امریکا غږ ته وویل چې چین ته پکار دي چې د تروریستانو سره جګړې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د داعش خو د نړۍ لپاره خطر دی، د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. موږ ټول وخت ویلي دي چې د افغانستان سره مرسته وشي تر څو چې هغه تروریستي ډلې چې په غواړي په افغانستان کې مراکز جوړ کړي یا مرکزونه ونیسي هغه وځپل شي چې نورې نړۍ ته هم خطر نه وي.
د افغانستان دفاع وزارت ویل چې داعش چین او روسیې ته ګواښ دی، نو ځکه دغو هیوادونو په ځانګړي ډول چین ته پکار دي چې د دغه ګواښ لمنځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او د دغو ځواکونو د پیاوړي کېدو برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
وروسته له هغه چې روسیې د افغان دولت نه وغوښتل چې دوی ته په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ترسره شوو پروژو د بیا رغونې زمینه برابره کړي، افغان حکومت وایي دوی د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. خو ځینې کارپوهانو د روسیې د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي چې افغانستان باید د روسیې د غوښتنه بېله کوم سیاسي هدف څخه ومني. پام وکړئ زموږ د خبریال دی رپورټ ته.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې ویلي وه چې دوی آماده دي په افغانستان کې هغه پروژې له سره ورغوي چې د شوروي اتحاد څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې پلي کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پانګاچونې په لار کې د ځینو ستونزو یادونه کړې وه او ویلي وه که افغانستان دا ستونزې له منځه یوسي، دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه نوي پړاو ته دننه کړي.
د افغانستان د حکومت دریس په دې برخه کې روښانه دی، ټول هغه یوادونه چې د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په جوړونه کې برخه کې د افغانستان حکومت هر کله کې ورته شراغلست وای.
په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځینې پلیسوي پروژې د افغانستان د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت تر څارنې لاندې دي. دا وزارت د روسیې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې د شوروي اتحاد لخوا په افغانستان کې د پلیسوي پروژو د بیا رغونې په لار کې به روسیې ته هر ډول زمینه برابره کړي.
اگر بوس هم
که دوی یو ځل بیا غواړي دلته کار وکړي، موږ آماده یو چې له دوی سره په ورین تندي همکاري وکړو.
بلخوا ځینې سیاسي کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان باید په دې لار کې له دقت کار واخلي او د روسیې مرسته باید په دې معنی نه وي چې د افغانستان له نورو متحدینو سره د اړیکو خنډ سي.
حکومت د افغانستان په دې کې باید جدي متوجه چې دغه نوي اړیکې چې بیا پراخیږي له روسیې سره دا نور هیوادو ته ستونزه خلق کړي. لوی خو بلخوا دلته بیا هغه بعضی سیاسی ملاحظات پدې کې موجود نه دي. طبعا روسیا په افغانستان کې په همدغه منطقې کې خورا علاقه مند ده، دلته منافع لري، دلته اقتصادي ګټې لري.
شوروي اتحاد نږدې درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې تر سلو زیاتې پروژې پلي کړې وې چې په هغوی کې تونلونه، سیلوګانې، د برېښنا بندونه او میکریانونه راځي، چې دا مهال یې زیاتره پروژې جدي بیا رغونې ته اړتیا لري. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ هغه پریکړه لیک د رایو په توافق تصویب کو چې د مخی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د 2013 میلادي کال لپاره تمدید شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت څومره مهم دی دا او د موضوع اړوند نور پښتنو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی همکار هاشم وحدتیار ځواب ویلې. مرکې په ګډاورو
د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د افغانستان لپاره څومره مهم او څومره د اهمیت وړ دی؟
د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې شتون په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې موجودیت په افغانستان کې ښیي. که چېرته د ملګرو ملتونو سیاسي اداره په افغانستان کې نه وي، هغه اندازه چې د نړیوالو افغانستان نظام څخه ملاتړ کوي، په هغه اندازه به د نړیوال ټولنې حمایه نه اوسېږي. او دویم، افغانستان به د یوناما د طریقه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا په اجنډاو کې وساتل شي. یعنی که چېرته د یوناما اداره په افغانستان کې نه اوسېږي، هغه د افغانستان اړوند مسلې چې اوس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر بحث کېږي، هغه اندازه به افغانستان ته خاصه توجه ونه لیدل شي. او دریمه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې په افغانستان کې لوی لوی سیاسي بحرانونه مدیریت کړل.
لکه کوم مسایل کېدای شي لږ وضاحت ورکړي؟
تاسو 2009 کال د ټولټاکنو د ولس پرشیجر ټولټاکنې مسله تاسو ولیدل چې د ولس پرشیجر حامد کرزي او د ډاکټر عبدالله ترمنځ یو لوی ناورین و. نه تنها هغه ټولټاکنې بلکې په 2014 کال کې چې تر ټولو لوی ناورین و، د اوسني ولس مشر اشرف غني او د ډاکټر عبدالله ترمنځ، چې دا ډېر امکان د دې و چې دغه سیاسي ناورین په نظامي ناورین باندې وړل شي چې د یو نامه سیاسي اداره په افغانستان کې نه وای داسې ناورینونه به ډېر زیات شي وو او د سیاسي ناورین به په نظامي ناورین باندې اړول شوی وو. څلورمه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دره چې په افغانستان کې تر ټولو لوی دوه ستونزې دي چې یو نظامي ستونزه ده یو سیاسي ستونزه ده. نظامي ستونزه ناپوه مدیریت کوي په افغانستان کې او سیاسي بحرانونه او سیاسي مسلې په افغانستان کې د یوناما اداره چې یوه سیاسي اداره د دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې دی مدیریت کوي. یعنی دا په دې مانا چې د یوناما اداره په افغانستان کې د ناتو مساوي اداره کېدلی شي چې په افغانستان کې ځکه هر لحظه امکان د دې اداره چې امکان دې شته چې سیاسي حالت په نظامي کړکېچ باندې واوړي او د یوناما اداره په افغانستان کې وکولی شول چې
ملګرو ملتونو امنیت شورا چې تل د افغانستان په ناامنۍ اندېښنه ښیي د خپل سیاسي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې او سخت دریځو ډلو او بهرنیو ترهګرو بریدونو مخنیوي کې افغان حکومت سره څه مرسته کولی شي؟
اول وسنه کوم جنجال شده نظامی جنجال شغل طالبان و دوید یا دایش دوید شده دی کولی شی چه دی یوناما اداره زم کلش افغانستان که وم هر میاشت راپورون ور کول دی ملکر و ملتونو دی امنیت شورا پی راپورون ور کول دنیا والو تی راپورون ور کول او دغه چی کرکی سمرا دغه نن چی طول دنیا ورطا پاملره نکیوی دی افغانستان مسئله ده په نو د انواو یوناما کومک کړی چې د دنیاوالو توجه جلب کړي د افغانستان مشکل ته د افغانستان ستونزې ته چې که چېرته د یوناما اداره نه وای نو شاید چې د کومه ستونزه چې اوس دی او دنیاوال دغې ستونزې ته یوه لویه ستونزه فکر کوي په دې اندازه به ورته ستونزې په سترګې نه لیدل. دغه یو لوی کومک کړی. دویم کومک دا کړی دی چې د افغانستان په داخلي انټرډیالوګ کې ورته یي چې هغه د سیاسي نخبګان که اوسېږي که د طالبانو سره د پخلاین پروسه اوسېږي د یوناما ادارې وکولی شول چې نظام اړ باسي چې د هغوی سره خبرې وکړي. یعنې یوناما اداره په افغانستان کې تنها د افغانستان سره کار نه کوي بلکې ګاونډي هېوادونه دې ته اړ باسي په شمول د پاکستان چې د افغانستان نظام سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د لا موثریت دپاره باید د افغان حکومت سره د ګډ کار په خاطر څه باید وشي؟
د ملګرو ملتونو اداره فعلاً چې کوم هغه سیاسي بهیر مخته وړي دی او د ملګرو ملتونو په نیویارک چې دوی خپل کمپاین کوي ضرورت دی چې دا پراخه کړي. یعنی د اروپایي هیوادونو سره هم دوی په بحث کې شامل شي د ناتو سره هم په بحث کې شامل شي او د امریکا او د لویو لویو قدرتونو چې توجه یې د منځني ختیځ ته کیږي یوناما اداره باید د نړیوالو پام نورم افغانستان ته جلب کړي چې که چېرته تاسو خپله پاملرنه نورو هیوادونو ته کوي افغانستان د پامه غورځوئ نو دا به افغانستان کې د افغانستان له طریقه هغه یولسم د سپتمبر کوم عملې چې په امریکا کې وشوې په غرب کې کېږي په اروپا کې کېږي دا به بیا راوچته شي او خدای نه خواسته افغانستان ته دوباره بیا د تروریزم مرکز اوسېږي او بیا له سره توجه به افغانستان سره کومک ونه شي کولی. نو ضرورت داره چې یوناما خپلو کمپاینونو ته لا زیات کوششونه وکړي چې د افغانستان مسله د دنیا په اجنډا کې په خاصو ځایونو کې اوسېږي او دا پرې نه دی چې امریکا او نور هیوادونه د افغانستان څخه توجه نورو ساحو ته لکه د کوریا شمالي مسله د کریمیا مسله او د منځني ختیځ مسله د روسیې مسله دې ته ونه وړي افغانستان خپله اجنډا کې وساتي.
بله ډېره مننه وحدت یار صاحب ژوندی اوسې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. د المان او ترکیه ترمنځ تاوتریخوالی بیا زیات شوی دی چې د ترکیه جمهور رئیس د المان په صدر اعظم د تور ولګو چې د نازی له اقداماتو نه کار اخلي. د شنبې پورس په المان کې د کوردانو په پلوي مظاهرې نه وروسته دغه تورونه ولګېدل چې بیا دا مظاهره د ترکیې د جمهور رئیس په خلاف بدله شوه. خبریال ډورین جونز په دې باره کې د استنبول نه راپورټ را لګلې.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ریفرندم په اړه مبارزه کوي چې خپل جمهوری ریاست قدرت بیا زیات کړي او خپل قهر د آلمان په صدر اعظم انګلا مارکل باندې اصول کړي. اردوغان پرون د شنبه په ورځ په یو وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو د آلمان د تیر وخت د نازی آلمان ټاپه د مارکل په خلاف استعمال کړه. اردوغان وای
bu nazi anlayışı deyince rahatsız oluyorlar. Onun için faşist deyince rahatsız oluyorlar. Bu nazi anlayışı deyince rahatsız oluyorlar.
کله چې موږ دوی فاشستان او نازیان یاد کړو نو دوی په اروپا کې نارامه کیږي. دوی په ګډه د پیوستون غونډې کوي. اردوغان ویلې په خاصه توګه مارکل، مګر تاسې صحیح استئ چې د نازی اقداماتو نه کار اخلئ. اردوغان او روسته له هغه په قار شو چې دوه وزیرانو ته اجازه ورنکړه شوله چې په آلمان کې د را ترکانو ته وینا وکړي چې د اپریل په میاشت کې په ریفرندم کې مثبت رای ورکړي. محلی چارواکو د امنیتي اندېښنو په اله دغه غونډه لغوه کړه، مګر د شنبې په ورځ په لسګونو زرو کردانو ته اجازه ورکړه شوله چې د فرانکفورت په ښار کې مظاهره وکړي. په ظاهر کې دغه غونډه د نوروز د لمانځلې له کابله شوې وه او دا بیا د جمهور رئیس اردوغان په خلاف شوله او په ریفرندم کې د منفي رایه ورکولو غوښتنه یې کوله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو په یو وینا کې برلین په دوه مخې تورن کړ چې د منفي رایه ورکولو ملاتړ کوي. د آلمان سفیر پرون د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته راوغوښتل شو چې رسمي اعتراض ورباندې وکړي. ګڼ شمېر کردانو د فرانکفورت په ښار کې په مظاهره کې ګډون کړی و او د پی کی کی د بندي مشر عکسونه د ځان سره نقلول چې په دې سره د انقره قهر نور لا زیات شو. پی کی کی د ترکیې د دولت په خلاف جنگي یا په بین المللي سطحه یوه تروریستي ډله پیژندل شوې ده. سمی ایدیز چې د آلمانیټر په ویبسایټ کې سیاسي لیکنې کوي وای اروپا مخ په زیاتېدونکې توګه د ترکیې په سیاست کې دخیل کیږي. ایدیز زیاتوي
The vote in Europe is significant. You have around nearly 5 million people across Europe who are Turkish, and in Germany alone that 1.4 million are eligible to vote. So, you know, this is a reflection of domestic
politics. اروپا کې را مهمه ده او په ټول اروپا کې تقریبا 15 میلیونه ترکان اوسېږي. په آلمان کې یو اشار څلور میلیونه ترکان د رای ورکولو مستحق دي، ځکه نو د کورنۍ سیاست انعکاس په خارج باندې دی او ډېره ګډوډي پیدا کړې ده. تارون کې وای په بهر کې د وسیدونکو ترکانو را چې په عنعنوي توګه د اردوغان اکلک پلویان دي مهمه ده چې د عامه افکارو له سروې نه داسې څرګندېږي چې نتیجې سره ډېرې نږدې دي. کېدای شي چې د برلین سره تاوتریخوالی لا نور زیات شي. د اردوغان نطاق وایي ترکیه بل وزیر آلمان ته استوي چې د اپریل د میاشتې له ریفرندم نه د مخه یوې غونډې ته وینا وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. د نړۍ په کچه د خبریدونکو بکټریاو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزې څېړنې روانې دي او کوشش کیږي چې په وړاندې مقاومتي سیستمونه پیدا شي. یو له هغه نه یو ډول سپری دی چې هرې خواته پاشول کیږي او د بکټوریا د سرایت مخه نیسي. په موکړې دی رپورټ ته
کله چې څلور مسافران د افریقا له مختلفو سیمو نه لندن ته راغلل نو د هغوی علاج په آردمیتر لومافانترین وشو. هغوی تر 15 میاشتو پورې د ملاریا نښې نښانې درلودلې. دې پیښې د لندن د صحي پوهنتون او ګرمسیرو مناطقو د طبي مرکز ساینسپوهان دغه علایمو ته متوجه کړل.
دغه درمل معمولا خلک په دریو ورځو کې ښه کوي او کله چې د هغوی د وینې په معاینه کې پرازیت نه وي نو رخصتیږي او کور ته لیږل کیږي.
ډاکټر کالن وایي د دې ناروغانو په برخه کې هم همداسې وشول. د وینې معاینه یې پاکه وه خو له درو نه تر اوو اونیو پورې موده کې بیرته کلینیک ته راغلل. دغه دوا د ای سی ټي په نامه تداوي کولو یوه ترکیبي دوا ده او د افریقا په هغو سیمو کې چې مالریا پکې مرګونه پیښوي کارول کیږي.
If it's under threat from resistance.
دا دوا د مقاومت له خطر سره مخامخ ده. مونږ په بشپړه توګه دا خبره یقیني نکړله، خو اوس دا شکل لري چې په ډیر زیر وڅارل شي. کدا سوینو په کار ده مونږه پر خلاف ګامونه اوچت کړو.
په دې ګامونو کې به د ای سی ټی تر څنګ د ملاریا خلاف د نورو دواګانو کارول هم شامل دي.
But of course a lot of malaria is in the country.
Malaria har chir dashta no jakay yawaz pa mukhtalif dawagan o chara na kigi de tamakh ki lamakh ki plan aw sanjish pakar de
kacha ham de ACT de ilaaj pa muqabil ki muqawimat pa junub khatiz asia ki ye wa dawamdar sun zada ko Dr. Colin Way de talur narogan o chukum dawal muqawimat wo khud haga pa junub khatiz asia ki de dawa pa wlan de klak muqawimat de deri jiddi sun zina maindagi na shikawalai چینایی ساینس پوهان دی یو یو تو په 2015 کال کې د نوبل جایزه د ملاریا لپاره د آرتیمیسینین د علاج طریقې پر ایستلو وګټله. د دې دوا د استعمال له امله د ملاریا په مرګونو کې د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ 10% کموالی راغلی دی. ساینس پوهان وایي د دې دوا په مقابل کې د مقاومت پیښې د خطر زنګ ګڼل کېدلی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټیلرسن آسیا ته په خپل لومړني سفر کې په جاپان، جنوبی کوریا او چین کې تم شوی و. د دغه سفر په وخت کې د شمالي کوریا او د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په باره کې اندېښنې څرګندې شوې او خبرې ورباندې وشوې. د ډونالډ ټرمپ حکومت د دغه موضوعاتو په باره کې د نوې لارې پیدا کېدو ته سترګې په لار دی او په څرګنده توګه داسې لار پیدا کوي چې د هغې له مخې د چین سره په دغه موضوع باندې په ګډه کار وشي. د امریکا غږ خبریال نایک شینګ په دې باره کې د بیجنګ نه رپورټ رالېږلی چې تاسو ته در اورو.
شمالی کوریا د توغندی د انجن ازمایښت په داسې وخت کې ولمانځه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن آسیا ته د خپل سفر په وروستي تمځای چین کې پای ته رساوه. د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره د ملاقات نه لږ دمخه د دغه ازمایښت خبر خپور شو. د خپل سفر په وخت کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې امریکا او چین دواړه د شمالي کوریا سره د وضع په باره کې پاملرنې احساس وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We've committed ourselves to do everything we can to prevent.
منګ وعده کړی دا چې د هر ډول جنجال د پیښېدو مخه نیسو او منګ په یو شمېر هغو اقداماتو باندې چې زمونږ په مخ کې پراته دي چې کولای شو کره کتنه پرې وکړو. ده دا خبره ونه کړه چې دوی به څه ګامونه اوچت کړي او دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دوی به د دغې موضوع په باره کې موافقه وکړي یا نه. ټیلرسن مخکې له دې نه چې بیجنګ ته ورسیږي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټویټ وکړ چې چین کافی څه نه کوي. بیجنګ وایي دا د هر کس وظیفه ده چې اقتصادي بندیزونه عملي کړي او خبرې له سره پیل کړي. ټیلرسن پخوا په سیول کې ویلي وو چې د 10 کالو ډیپلوماتیک او نور کوښښونه ناکام شولو چې د شمالي کوریا اتمي پروګرامونه پای ته ورسوي. د هم ویلي د نظامي اقداماتو په شمول ټولې پریکړې د میز په سر پرتې دي. ځینې بیا دا دلیل راوړي څنګه چې ضرور دی هغسې سخت روش نه دی، خو بې له قید او شرط نه مستقیمې خبرې ضرور دي. څارونکي جیمز میک کیون د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل
Of course there's no guarantee of success, but right now the status quo isn't working. Time is not on our side. The North Koreans continue to advance their nuclear and ballistic missile capabilities to the point where they're now not necessarily tech.
البته د کامیابی ضمانت نشته ده. اوس موجوده وضع کار نه ورکوي. وخت زمونږ په خوانه ده. شمالي کوریا داسې یو حد پورې خپل اتمي بالستیک توغندۍ پرمختګ ته دوام ورکوي چې اوس د دوی د توغندۍ آزمایښت ضرور نه ده او دوی د خپل توغندۍ قابلیت اخی. شمالی کوریا د توغندۍ و خپل وروستی ازمایښت د روانې میاشتې په سر کې کړی و. د دې لپاره چې شمالی کوریا خپله لاره بدله کړې وي نو دا داسې یو څه دی چې د امریکا او چین مشرانو ته پکار ده چې مخامخ خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د شنبې په ورځ د شی سره په راتلونکي سفر باندې خبرې وکړې. کېدای شي چې دغه سفر د شی او ټرمپ ترمنځ د بلې میاشتې په سر کې وشي.
قدر منو اوریدونکو تاسو زموږ خبری خبرونه د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته بغوک شي که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل هیره شوي وي یا پاتې شوي وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ